گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې زه قربا جمیل بنګش له خپل ګران ملګري ښاغلي زماني صاحب سره تاسو خدمت ته حاضر شوم. دوستانو، د شروع یا چهارشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومې شلمه، د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 28مې او د 2040 میلادي کال د جونې له 10مې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له اول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې دوا راپورټونه هم لرو، لدی ورسته بیا د هندارې تحلیلی پروګرام دی، خو لدی مخکې افغانستان په ارتباط د ایران د خارجه وزارت یو مهمه بیانیه هم لرو چې د تبصرې په بڼه به درته خبره شي. او عنوان یې دی: اوسنی افغانستان د تازه ناکامۍ د منلو زغم نه لري. بیا د هندارې پروګرام وار دی دته چې دغه پروګرام په ایران، افغانستان او په ورستیو کې د داعش د ترګرې ډلې د عملیاتو پکله برابر شي، چې پکې برخوال دي محترم سمیع الله احمدزی او واحد فقیری. له دې ورسته هم بیا د افغانستان، ایران او مدوات یو کتنه کوو چې په همدې سره زمونږ دا یو څه خبرونه هم سرته رسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت هغه ګوسم پام وکړی د محال خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مهمه اعلامیه. له فلسطین څخه ملاتړ د افغانستان او ایران ګډ هدف. په 2023 کال کې مرستو ته د 23 میلیونه افغانانو اړتیا. او په غزه کې د 9600 ماشومانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ستونزو د ریښو او د هغو د حل په باب د خپل نظر په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو لپاره لازمه ده د حقیقت ته پاملرنه وکړي چې اوسنی افغانستان د یوې نوې ناکامۍ د منلو توان نه لري. د ایرنا د خبر لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې راغلی چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور د یو لومړنی لاسلیک کوونکي په توګه د رغنده نوښتونو د ملاتړ ترڅنګ چې د افغانستان د سولې، ثبات، امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا ضمانت کوي، په دې باور دی چې په افغانستان او سیمه کې ثبات او امنیت دا ایجابوي چې ملګري ملتونه د خپلو دندو او مسؤلیتونو په ترسره کولو کې بشري مسایلو، ستونزو او شرایطو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دغه بیانیه کې راغلی چې د ایران اسلامي جمهوریت د پخوا په څیر په تیرو 2.5 کلونو کې هم هڅه کړې چې د امریکې له نیواک وروسته د افغانستان د سختو شرایطو په درک او د افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره پر یوې داسې لارې تګ وکړي چې د دې هیواد د عزتمند خلک دي د بهرني اشغال د دورې له کړاوونو سره د مقابلې توان ولري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبر بشپړ تفصیل به په سیاسي تبصرې کې واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر د اسلامي ملګرتیا سازمان د شوراګانو د اتحادیې د فلسطین دایمي کمیټې په 15مه بیړنۍ غونډه کې په فلسطین کې اوسنی وضعیت د امریکا او د هغې د لویدیځو متحدانو د منافقانه او غلط سیاست ښکاره بیلګه وبلله. د اسلامي ودونو د همکاري اتحادیې د فلسطین دایمي کمیټې پنځمه بیړنۍ غونډه او د آسیایي اسامبلې د فلسطینی کمیټې لومړنۍ غونډه نن سهار د تهران په آزادۍ هوټل کې پیل شوه. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په دغه ناسته کې وویل د فلسطین وضعیت د تیری وینې تویولو له ظلم څخه مطلق دفاع او د فلسطین د تمدني تاریخي له حقایقو قطعي څخه د انکار په ملاتړ کې د امریکای او د هغې د غربي ملګرو د منافقانه او مغرضو سیاستونو ښکاره بیلګه ده. قالیباف زیاته کړه چې زموږ ټینګ باور دا دی چې د فلسطین د واقعي حالاتو شننه او د ساینسټانو له منګولو څخه د دغه هیواد د خلکو د ازادولو لپاره د هر ډول اقدام پلان باید د حقایقو په رڼا کې ترسره شي او د فلسطین ملت بې له شکه د اشغال او تیری پر وړاندې د دفاع او مقاومت له حق څخه برخمن دی او دا یو ذاتي حق دی چې د فلسطین خلک باید د هغې د عملي کولو پریکړه وکړي او په دې برخه کې باید له هیچ چا څخه اجازه ونخلي. د ایران په سویل ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د راسک په ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د ترهګرو په حمله کې چې د چهارشنبې په سهار شوې د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو یو افسر شهید شو. د ایرنا د خبر له مخې د چهارشنبې په ورځ د شپې په یوه او دیرشو دقیقو وروسته له هغه چې ترهګرو د راسک ښار پر جنګل خاري پوستې باندې ډزې وکړې چې د ایراني پولیسو له سخت ځواب او ډزو سره مخامخ شول، د حمله عملان له سیمې وتښتېدل. په دغه برید کې افسر امیر حسین حسین آبادی د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. د دغه ترهګریز برید د عاملینو د پیژندلو او نیولو لپاره هلې ځلې دوام لري او په دې باب به نور بشپړ خبرونه خپاره شي. څو شېبې وړاندې د جیش و ظلم ترهګر ډلې په خپلو چینلونو کې د یوې خبرتیا په خپرولو سره د راسک ښار په ځنګله کې د بجلا کلی پر پوسته د بریت پړه پر غاړه واخیسته. د په تیره یو میاشت کې د راسک ښار پر سرحدي پوستو دویم ترهګریز برید دی چې د ډسمبر په 15مه ترهګرو په راسک ښار کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې وه چې له امله یې د ایران د اسلامي جمهوریت یولس پولیس افسران په شهادت رسیدلی وو. د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې له فلسطین څخه ملاتړ د دواړو هیوادونو ګډ هدف وباله. د ایرنا د خبر له مخې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت تیره شپه د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په دغه هیواد کې د ایران د سفارت د سرپرست حسن کاظمی قومی د لیدنې خبر ورکړ. په دغه لیدنه کې متقی په کابل کې د افغانستان په چارو کې د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو د ګډې غونډې د کوربتوب لپاره د سیمه ییزو تماسونو د ډلې د جوړولو په تړاو د ایران د اسلامي جمهوریت د اقدام هرکلی وکړ او وویل چې له فلسطین څخه ملاتړ د دواړو د ایران او افغانستان مسلمانو ملتونو ګډ هدف ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ د ایران په کرمان ولایت کې د ترهګر چاودنې د غندلو ترڅنګ د غشان وحشانه او فتنه اچونې کړنې د دواړو هیوادونو ګډ درد وباله. د داعش ترهګر ډلې د جنوري 3مه په کرمان کې د ډګر جنرال حاج قاسم سلیمانی د شهادت د څلورم تلین د مراسمو په ترڅ کې دوی ترهګرې چاودنې وکړې چې له امله یې څلور نوي تنه په شهادت ورسېدل. په دغه کتنه کې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی هم د افغانستان له خلکو سره د هر اړخیزو همکاریو د پراختیا او مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان کړ. د افغان طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په زلونو ټینګار کړی چې دغه حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره زیات مشترکات لري او د تهران په ملاتړ سره کولی شي له سیمې څخه د بهرنیانو لاسونه لنډ کړي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم له طالب چارواکو سره د اهل تشیع د علماو لیدنې په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د کابل والی له یو شمېر شیعه عالمانو او مخورو سره په کتنه کې د افغانستان ټولو قومونو ته د شریعت په چوکاټ کې د خپلو حقونو په ورکولو ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې د قومونو پر نږدېوالي د باس او ټینګار ترڅنګ یادونه وشوه چې په هیواد کې د قوم او مذهب په نامه دسیسې ناکامه شوې دي. د افغانستان د شیعه علما او شورا مرسیال استاد محمد اکبری په دې کتنه کې د شیعه ټولنې او حکومت ترمنځ د اعتماد پر اصل ټینګار وکړ او په هیواد کې د سرتاسري امنیت په ټینګښتې خوښي څرګنده کړه. ښاغلی اکبری زیاته کړه، اهل تشیع علما د سرپرست حکومت ملاتړی دي او په عادي ډول خپلې چارې پر مخ وړي. همداراز ښاغلی اکبری په خپلو خبرو کې ویل، که چیرته سرپرست حکومت په همدې تګلاره پر مخ لاړ شي او د قومونو ترمنځ تعادل او مساوات په پام کې ونیسي، نو په دې سره به د حکومت او ملت واټن نور هم راکم شي.
جامع تشیع افغانستان و در رأس علما و در رأس همه شورای علمای شیعه افغانستان، موضوع اصولیشان بر این است که با امارت اسلامی مراوده مثبت و مفید داشته باشد و سعی شود که مردم در جهت حفظ ثبات و امنیت همکار باشد.
با دلیدنه که در کابل والی ملا امین الله عبید د قومونو او اسلامي امارت پر نږدې اړیکو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه، هغه حقونه چې شریعت مسلمانانو ته ورکړي سرپرست حکومت یې په پلي کېدو کې ژمن دی. نوموړي ویل، په اسلامي امارت کې قومي، ژبني او مذهبي تعصبونه ځای نه لري او نه هم چاته اجازه ورکوي چې دې مسایلو ته لمن ووهي. ښاغلی عبید ویل، تر اوسه پورې واکمن نظام بورجه له خپلو داخلي عوایدو څخه پوره کوي او د افغانیو پولي ثبات هم ساتل شوی دی. همدارنګه دوی یو لړ وړاندیزونه د کابل له والي سره شریک کړل او د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د کابل والی ملا امین الله عبید اهل تشیع علما او مخورو له دوامداره همکاریو په مننې سره وویل چې پر وړاندیزونه به یې غور وشي او په حق له به یې مناسبې پرېکړې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو سره د افغانستان د شیعه عالمانو او مخورو لیدنې کتنې زیاتې شوې دي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. اوچوي چې سږ کال به د 23 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږي دفتر اوچا لوري په خبر شوي راپورټ کې ویل شوي دي چې سږ کال به افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت ولري. د یادې ادارې په وینا، دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس لا بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي چې ډېرې مېرمنې دي. په دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د کېدونکو مرستو او کار لا نشتوالي شکایت. بلخوا د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ کچې راکمولو او د کار زمینې برابرولو لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا اقلیمي بدلونونه، وچکالۍ، ویجاړونکي سیلابونه په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو لاملونه یادوي. د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې تیر 2023 میلادي کال افغانستان کې لا 29 میلیونو څخه ډیرو خلکو ته بشري مرستو ته اړتیا درلودله، خو سږ کال به شاوخوا 23 میلیون وګړي بشري مرستو ته ضرورت ولري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم په ننګرهار کې د زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرېدو په تړاو زموږ د همکار لیږل شوی راپور په ګډه واورو.
جلال آباد کې د ښاروالۍ چارواکي وایي په روان کال کې زرګونو ښاریانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې وه. د چارواکو پروانه هڅه کوي راتلونکی کال دا کچه نوره هم لوړه کړي. د جلال آباد ښاروالۍ مطبوعاتو مسؤول بختیجان مراد په یوه خبري ناسته کې وویل، په روان کال کې ښاروالۍ له خپلې پرمختیايي بودیجې او ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ سره لسګونه بېلابېلې پروژې پیل کړې وې چې خواوشا 20,000 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې وه. د نوموړي پروانه هر مسلکي کارکوونکي ته د ورځې 200 او مزدور کار ته 450 افغانۍ اجوره ورکول شوې ده.
پروژې 850 پروژې چې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو دفتر یا یونابس او نړیوال بانک څخه لرو چې په مختلفو نواحیو کې ترسره کیږي، په دې کې تقریبا د 20,000 خبره اوزګار خلک چې ځوانان چې په کار باندې بوخت نه دي یا اوزګار دي، دوی په دغه ته په کار باندې بوخت شوي دي. پکې په دې کې په دغه پروژو کې تقریبا دا $50,000 کېږي. ټول ټوټل د دغه پروژو ارزښت چې دی، په دې کې دغه د پروژو دا جوړښت او سټرکچر داسې دی چې دوی په دې کې تقریبا 200 افغانۍ د ورځې مسلکي کارګر ته ورکول کېږي او 450 افغانۍ چې دی دا غیر مسلکي کارګر ته ورکول کېږي، چې دا په خپله اقتصادي برخه کې یو غټ رشته د دغه ټولنې د خلکو لپاره.
د جلال آباد ښاروالۍ مطبوعاتو مسؤول بختیجان مراد وایي، د ښاروالۍ پرمختیايي پلانونو د پلي کېدو په پایله کې د ښاروالۍ ملکیت سلګونه جریبه ځمکه چې په تیرو نظامونو کې د زورواکو له لوري غصب او د ښاروالۍ له منګولو وتلې وه بېرته ترلاسه کړې او اوس د ښاروالۍ لپاره د عوایدو په سرچینو اوښتې ده. بختی جان مراد وای خارواله به د خاریانو په مرسته خپل پرمختیاي پلانونه په لیکولو ته دوام ورکوي. نو ما وړه وای پراتونکي کال کې به خاروالی د جلال آباد خار په دننه کې ټول چلورلار چې لزګونه کال وړاندې جوړی شوی لسره پاسری بڼه ورغوي چې ورسره به د خار په خولا کې زیاتواله رامنځته شي. جلال آباد خار چې لزګونه کال وړاندې د محدود شمیر خلکو د وسیتونو لپاره جوړ شوی خو اوس مهال به کې خواوشا یو میلیون وګړي استوګنه کوي. په دې خار کې د نفوسو ګڼواله د خاري پراختیا پلانونو د مخنیوي کثافات او ډیرښت او چاپیریال ککړتیا لامل شوی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونو دوام ته اوچه. د افغانستان په کونړ کې ناپیژاندو کسانو په یوه جماعت کې لا یو نیم سلو زیات قرآنونه سوځولي دي. د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژاند کسانو لا یو نیم سلو زیات قرآن کریمونه سوځولي دي. د کونړ د نیرنګ ولسوالۍ طالبانو امنیتي قومندان محمدي ویلي چې مرغومي په 19مه د یادې ولسوالۍ اړونده لمټک سیمې د حبیب الله په نامه جماعت ناپیژاندي کسان داخل شول او په یو دغه جماعت کې د قران کریم نسخه وسوځولې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د خبر د عامو خلکو غوسه راپرولې ده او له طالبانو د عاملینو د زر تر زره نیول کېدو ورته د سزا وخت نه کړی ده.
د خیبر پختونخوا کوهارت کې د لیز بریټ شوی چې لاملې درې پولیس او یو عام وګړی وژل شوی دی. د راپورونو لمخې د خیبر پختونخوا په کوهارت سیمه کې وسلوالو پر وی امنیتي پوسټ د لیز بریټ کړی چې پکې درې پولیس او یو عام وګړی وژل شوی دی. سرچینې لیکلي چې د دغه بریټ مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی خسته او امنیتي ځواکونه په سیمه کې عملیات پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پولیسو پر موټر چاودنه شوې وه چې پکې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور هم ټپیان شوي وو.
په غزه کې 9600 ماشومان په شهادت رسیدلی دي. په غزه کې د روغتیا ادارې د معلوماتو له مخې په 43 ساعتونو کې 17 رژیم مولس جنایتونه ترسره کړي چې له امله یې د 249 تنه فلسطینیان شهیدان او 1510 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
په غزه کې 22 ساینستي پوځیان هم په هلاکت رسیدلی. د یزدین قسام لیوا ویان د بوویده د سه‌شنبه په مخام په غزه کې د 22 ساینستي پوځیانو د هلاکت خبر ورکړ. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
اوسنی افغانستان د تازه ناکامۍ د منلو زغم نه لري. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ستونزو د ریښو او د هغو د حل په باب خپل نظر څرګند کړی او ټینګار یې وکړ چې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو لپاره لازمه ده چې دغه حقیقت ته پاملرنه وکړي چې اوسنی افغانستان د یوې نوې ناکامۍ د منلو توان نه لري. دیرنا د خبر لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې اعلان وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور دی و لومړی لاسلیکونکي په توګه په داسې حال کې د رغنده نوښتونو ملاتړ کوي چې د سولې، ثبات او امنیت او د افغانستان د مزکنی بشپړتیا تضمینونکي شي. باور لري په افغانستان او سیمه کې دې ته اړتیا لري چې ملګري ملتونه د خپلو دندو او مسؤلیتونو په ترسره کولو کې بشري مسایلو، ستونزو او شرایطو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. په دغه بیانیه کې راغلی چې د دې کتنې له امله ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د تیرو اوږدو کلونو په شان په تیرو دوو نیمو کلونو کې هم هڅه کړې ده د امریکایانو له نیواکه وروسته د افغانستان د سختو شرایطو په درکولو او د تیرېدو په مرحله کې د دغه هیواد د خلکو د کمول لپاره، مشکلاتو د کمول لپاره داسې لاره ووهي چې دغه شریف خلک د پردیو د نیواک له پړاوه د رامنځته شویو مصیبتونو پر وړاندې لچک ولرل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیا کې جوته کړه د میلیونو کډوالو او پناهغښتونکو د قربتوب دوام د سوداګرۍ او صنایعو د ملاتړ د افغانستان د اوسیدونکو او خارجو په تګ راتګ کې د اسانتیا او برابرول د روغتیا او درملنې په حوزه کې د خدماتو وړاندې کول د طبي پیښو لا قربانیانو سره مرسته او نورې بیلګې د افغانستان په اړه په وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د رغندا چلند او بشري هدفونو څرګندونه کوي. په دغه بیانیا کې جوته شوې ده چې باید په پام کې ونیول شي چې دغه رغنده او انساني چلند په داسې شرایطو کې تصویب او عملي شوی چې لومړی د ایران شریف ملت تر ټولو سخت او ظالمانه بندیزونو لاندې دی او دوهم ځینې هیوادونه او نړیوالې مراجعو د افغانستان د نیواک په وخت کې د نیواګر رژیم په مسؤلیتونو د سترګو پټولو په ترڅ کې لا اشغال او وروسته پړاو کې د لازمو اقداماتو سره کولو په لاره کې د داخلي اړتیاو تاریخی روابطو او ټولنیزو پیوستونو د ګاونډیتوب د چاپریال د وختونو په پام کې نیولو او اصلي مسایلو لکه مهاجرت ترهګری نشیز مواد د متنوع پرګنو ټولنیز حقوق او د افغانستان د خلکو متقصرو سلیکو ته کما پام لرنه کړی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې په ټینګار سره چې اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هڅو په نتیجه کې د افغانستان مسلې ته د یوې مهمې ایجنډې په توګه د لا زیاتې پاملرنې په وجه چې په دې وروستیو میاشتو کې چټکتیا موندلې ده د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رغندرول په قدرونې سره د راتلونکو حالاتو په اړه خپل نظرونه او ملاحظات اعلان کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د مسلې د حل او پرنیوال میکانیزم کې د دغه هیواد د ګډون د ګړندیتوب ضرورت په اشاره سره وویل چې د جوړښتي دوه اړخیزو جوړښتونو او د نویو ماموریتونو لا رامنځته کولو مخکې د پخوانیو تجربو په مطالعه کولو او لا غو د کړچاري راپورټ په وړاندې کولو سره د افغانستان لا چاپیریال سره په مشورت کې نړیوالو مسؤلیتونو پیدا کولو کې تمرکز پالنه پیاوړی شي. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغو ملاحظاتو کې زیاته کړه چې له خپلواکۍ وروسته د افغانستان د بدلونو څېړنه دا ثابتوي چې په راتلونکي ازموینه کې ناکامي به په نړیواله سویه او امنیت ویجاړونکي اغیزه ولري. له همدې امله اړینه ده د نړیوالو ټولنو او نړیوال سازمانونو دې ټکي ته پام وکړي چې اوسنی افغانستان د یوې نوې ناکامۍ د منلو توان او وس نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه راز څرګنده کړه چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د داخلي دلو دروازه د سیمې چاپیریال او گاوند دی. له همدې امله د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز تماس د ډلې جوړولو وړاندیز د ماسکو د غونډې په بڼه کې شوی. د غزان سرمشریزه 2023 د هر ډول نوي نوښت د نتیجې لپاره یو اصولي ګام او یو معقول بهیر دی. ازن اوسم د تحلیلی پروگرام هنداری وار دی چې د افغانستان او اسلامی ایران وروستیو 14 او 10 په ارتباط برابر شي چې پکې برخوال دي سمیع الله احمد زی او واحد فقیری.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ څه کوم یارګر روانه کړی دی د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر نوردونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه تاسو له خکنای مو تاسو هندار خبرونه اوري. روس له هغه چی په کرمان کې د ترهګریزی پیښه په ترڅ کې لسکونه کسان شهیدان شول. یو ورځ وروسته په کابل کې هم ورته ترهګریزی پیښه رامنځته شو چې لامل یې ګڼ افغانان هم د غم په ټکر کې نیول شول. د ترهګریزی پیښه په لاس حل کېږي چې تیر اونۍ د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې داعش په افغانستان کې په بشپړ توګه له منځه تللی او دغه ترهګریزی ډله تر اتیاو کم غړي لري. د سرپرست حکومت چارواکو تر دې وړاندې هم ادعا کړې وه چې داعش په افغانستان کې په بشپړ توګه له منځه تللی او په افغانستان کې هیڅ مرکز نه لري.
مګر د شنبې په ورځ ماښام پیښه چې په ایران کې د حمله په دوام ترسره شوه یو ځل بیا د څو تنو ژوند واخیسته. دا تیر په تیر د دې برید هدف ملکي وګړي بل، خو دا مسله د خلکو د امنیت د خوندیتوب په اړه د سرپرست حکومت اداوي تر جدي پوښتنې لاندې راولي. باور شواهد ښایي چې له دې سره سره چې امریکا له افغانستانه وتلې ده، خو په دغه هیواد کې د خپلو شومو کړنو په موخه خپلو چارو ته دوام ورکړی، غواړي چې په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو تر څنګ د سیمې او ګاونډیو هیوادونو له ستونزو سره لاس او ګریبان کړي. دا چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی، څنګه مخنیوی کېدای شي، د افغانستان سرپرست او ګاونډي هیوادونه باید د دغه ډلې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدامات وکړي، په اوسنۍ هندار خپرونه کې پرې بحث کوو. په بحث کې را سره د سیاسي چارو دوه کارپوهان هاغلی واحد فقیری او سمیع الله احمد زه میلمانه دي. هیله ده چې بحث را سره تر پایه واورئ، خو دا مهال یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو تر نوردن کو یو ځل د تهران ریټرن اوردن کو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسو هند تاریخ پرونه اوري چې په وروستیو کې د داعش ترهګری زیډلې د کړنو او د مخنیو په موخه مباسکبلو ته ځانګړي کړي. بس کرا سره د سیاسي مسایلو کارپو هغلی واحد فخیری او سمیع الله احمد زامل باندې دي. بس بل هغلی فخیری شپ څخه پیل کړو. فخیری صاحب کور مودان چې بس ترغلی تاسو د داعش ترهګری تعریف څه ډول کوي، کوي په تاریخ راته وغږیږي، اولی لویدیز په ځانګړي ډول امریکا د دغه ډول ډلو ملاتړ کوي.
مننه خوګرانی صاحب، تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یعنی د داعش هغه ریشه د عراق او سوریه جنگ ته رسیږي. کله چې امریکا په عراق باندې حمله وکړه او هلته صدام حسین حکومت را چپا کړ، هلته په سنیانو کې، خصوصا په سنیانو کې یو نوی د حرارت عقده پیدا شوله او هلته دغه ډله سر تشکیل شوله او پخوانی باسیان او ځینې نور خلک سر راټول شول، دا ډله تشکیل کړله. او څه هم په هغه زندانونو کې چې امریکا په عراق کې درلوده او هلته ډېر خلک بندي کړي وو، هلته هم د داعش ځینې خلکو خپل ځانونه سره منظم کړل. مګر داعش ډېر شاخې لري، ډېر څانګې لري، په مختلفو ځایونو کې مختلف اهداف تعقیبوي. په افغانستان کې دغه اوس په افغانستان او په ایران کې د کرمان او کابل کې د حملو دا شوی چې داعش بیا په سیمه کې فعال شوی دی. د کلینټن خبرې او هغه هم د ټرمپ خبرې او هم د ځینو نور امریکایي مقامات خبرې دا شوی چې په داعش په تشکیل کې د امریکا پالیسي دخیله ده. امریکا په عراق کې بیا هم وایم په عراق کې ډېر زیات ظلمونه وکړل، ډېر زیات خلک یې ووژله او هلته د دوی دغه عکس العمل هم تر یو حده پورې د داعش سره کومک کړی دی. او بل امریکایان عموما په منطقه کې دا غوښتل چې د سنیانو او د شیعهګانو ترمنځ هغه تصادم چې دی، هغه ټکر چې دی، هغه شپړې چې دی، هغه تازه وساتي. او دا په دې خاطر چې د خپلو جنایاتو دپاره یو نوی پوښښ پیدا کړي. اوس هم په اوس کې هم عین هغه خبر د فکر کوم په کرمان او کابل کې د داعشانو حرکت داسې ښکاري چې امریکا او اسرائیل دواړه کوشش کوي چې د خپلو جنایاتو چې په غزې کې کوي د هغوی دپاره د خلکو پام یو بلې خواته کې. او هغه د داعش دغه حملې زه فکر کوم چې دا باید امریکا او د اسرائیلو د استخباراتو سره کم تړاو ولري، او خصوصا په دې وخت کې، په داسې وخت کې چې امریکا او اسرائیل دواړه د په غرب او په جهان کې منفور شوي دي. په غرب او په جهان کې خلکو مخ راوړی دي، په غرب کې مظاهرې دي د امریکا او د اسرائیل په مقابل کې. زه فکر کوم چې دغه اوس دغه نوې څپه چې د داعش پورته شوې ده، د هغه هدف لپاره ده چې امریکا او اسرائیل په دواړه په ګډه په دې کوشش کې دي چې باید یو نوې شخړه پیدا شي په منطقه کې، هغه جنایت هغه بربریت چې اسرائیل په دغه کې کوي په غزه کې کوي، د هغو څخه د خلکو پام واوړي. کله چې ځینې خلک کومکونه ورسره وکړي، د دې خلکو سره فعالیتونه جوړ شي او فعالیتونه په یو داسې فضا کې جوړ شي چې هغه د امریکایانو او د اسرائیلو په ګټه وي، داسې کارونه وسي چې هغه د هغوی د پالیسیو د لا تقویه کولو لپاره وي. نو سړی حدس وي چې باید دلته یو پروګرام وي، د یو پروګرام پر اساس باندې باید دا خبره راغلی وي. اوس هم بیا هم وایم په منطقې کې، خصوصا په منطقې کې، په سیمه کې دواړه اسرائیل او امریکا ډېر منفوره شوي دي، خصوصا خلک د غزه کې د اسرائیلو او د امریکایانو دغه جنایات ویني. لهذا د خلکو احساسات راپارېدلي دي، ضد امریکایي احساسات په سیمه کې بیخي جګ شوي دي، لوړ شوي دي. امریکا او اسرائیل دواړه دا غواړي چې دغه احساسات راکم کړي. او بل د بلې خوا امریکا او اسرائیل په دې هم پوهېږي چې د ایران سره د سعودي عربستان نږدې کېدل دا هم نه د امریکې پر مزاج باندې ښه لګېږي او نه هم د اسرائیل پر مزاج باندې ښه لګیږي.
ډیره مننه هغلی واحد فخیری صاحب کور مودان، هغلی سمیع الله حمزه صاحب له تاسې هم مننه چې بس ته راغلی. تاسې اوریدل چې فخیری صاحب یادونه وکړه چې د داعش ډلې تر شا امریکا او اسرائیلیان دي. ستاسې په نظر د دوی د دغه ترهګریزو کړنو څخه موخه څه ده؟
السلام علیکم تاسو ته درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګوري د داعش پروژه لکه څنګه چې تاسو ویلې او میلمنو ویلې چې د امریکایانو پروژه ده، دا یو واقعیت ده چې داعش پروژه په افغانستان کې د امریکایانو پروژه ده. کله چې امریکایانو پر افغانستان برید وکړ، په هغه وخت کې کچیرې تاسو وګورئ دوی د بون په کانفرنس کې طالبانو ته ځای ور نه کړی چې د بون په کانفرنس کې حضور پیدا کړي. ولې؟ ځکه دوی غوښتل چې له طالبانو نه به استفاده وکړي او هڅه به وکړي چې د پاکستان د طالبانو په واسطه جګړه د منځنی اسیا هیوادونو ته کشکی. خو دا چې طالبان پر دوی باندې متمرکز شول، دوی په دوی باندې زیات کړ، دوی هغه خپل پالیسی کې ناکام شول. یعنی دوی ونه توانېدل چې دغه جګړه د منځنی اسیا هیوادونو ته کشکی او د دې لمنه د روسان ورسی. همغه چې بیا دوی د داعش پروژې ته مخه کړ او هڅه دا وا چې د داعش په واسطه باندې دغه پروژه مخکې بوزي، منځنی اسیا هیوادونه نارامه کړي او دغه جګړه د مسکو تر لمنې پورې ورسی. خو بیا هم اسلامي امارت کې چیرې تاسو وګورئ و جنګي د داعش سره، داعش په افغانستان کې وځه همدغه ده چې اوس موږ ویلی سو چې اسلامي امارت په افغانستان کې داعش ځپلی، خو په مکمل شکل باندې د لغو امکان نشته. یا نه ده چې موږ وایو چې په مکمل شکل دل په افغانستان کې لغوه سوی، خو هغه ټیټې کچې ته رسېدلی. او د امریکایانو هڅه په اوس کې هم همدغه ده چې جګړه د منځنی اسیا هیوادونو ته ورسوي تر څو د مسکو تر لمنې ورسیږي. او دغه جګړه په اوس شرایطو کې د دوی لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې دوی یو په اوکراین کې ماته خوړلې ده، روسان په هغه ځکه برلاسي دي. دوی کوشش کوي چې د دوی لمنې ته نږدې یو جګړه پیل کړي تر څو مسکو قدرت په دوه برخو وشي، چې نیمه دلته متمرکز کی او نیمه په اوکراین کې. کچیر دوی په اوکراین کې اوس امتیازات ترلاسه کړي. دوهمه مسله دا ده کچیر تاسو وګورئ د اسرائیل او د حماس له جګړې نه مخکې د اوکراین جګړه د خبرونو په سر کې ولا. خدا چې نن د حماس جګړه فراخيږي، نړیوالې مظاهری کیږي، امریکایان د بشر حقوقو تورنيږي، دوی د اسرائیل په ملاتړ تورنيږي، دوی ته په دې ساحه کې و جګړه ډیره مهمه ده. هغه که د اسلامي امارت او د اسلامي جمهوریت ترمنځ وي، که د منځنی اسیا په هیوادونو ترمنځ د داعش پروژه مخکې وړل وي، تر څو د خبرونو د سر د ټکو نه د اسرائیل دوهم قدم تر راکته کی. لکه مخکې چې اوکراینو د حماس جګړه رامنځته شوه، اوکراین دوهم درجه ته لاړ. همدارنګه اوس دوی ته و جګړه ځکه پکار ده چې تر څو دوی د اسرائیل او د حماس جګړه د خبرونو دویمې کټګوري ته کته کی.
کورمودان هغه سمیع الله ځای چې موږ پښتنه مذاب کړه. درنو دوستانو، یو ولند د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسو هندره خبرونه اوري چې ورستوي کې د دایشت تر غړډلې د کډونو او مخنیو په مخ مو بس قبول ته ځنګړي کړي بس کرا سره د سیاسي مسایلو کارپوهان هاغلی واحد فقيري او سمیع الله احمد زملمان دي. فقيري صاحب د افغانستان سرپرست حکومت وای په افغانستان کې بش پړ امن دی او ګوندي هیوادونو ته به هیواد هیڅ خطر پیښ نه کړي. فکر کوي چې دوی په دغه خبرو کې هم د خپل هیواد د وګړو هم ګوندیانو ته پاتې راغلي.
بله، یعنی په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان کې داعش موجود دی. دغه حمله چې کیږي، دغه پرون چې حمله وسوله، خپل طالبانو په بار بار دا ویل دي چې موږ ورنلو او داعشان ووژل، داعش موږ ته ووژل، هلته مو ووژل، او پر دوی پر خپل په دوی پر مشرانو هم حمله کړې دي، په مزار شریف کې، په بلخ کې باندې وکړې، په خپل په کابل کې وکړلې. هغوی یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې داعش په منطقه کې موجود دی، په افغانستان کې موجود دی، او بیا هم چې دا یو ګډ دښمن دی. دا داسې ویل چې یا په افغانستان کې نشته، په نورو ځایونو کې شته، او تاجکستان ویل چې یا هلته نشته، یوازې په افغانستان کې دی. زه فکر کوم چې دا د سیمې د حکومتونو د طالبانو په شمول یو سیاسي گیم دی، سیاسي لوبې دی، درواغ وایي دا خلک. باید دا خلک دا ووایي چې په ټوله سیمه کې داعش موجود دی، یو ګډ دښمن دی، د دې سره باید ګډه مبارزه وسي. ټول ملکونه چې په دا سیمه کې دي، که دا افغانستان دی، پاکستان دی، ایران دی، شمالي جمهوریتونه دي، ټوله باید په ګډه سره کښېني، په دې برخه کې یو کمیسیون جوړ کړي، استخبارات سره شریک کړي، او په ګډه د دغه تروریزم سره، دغه مذهبي تروریزم سره مبارزه وکړي. هغه وخت کېدلای شي چې دغه تروریزم نغی وایستل شي، او که چیرې داسې وسي چې موږ پرې واچوو، بل موږ ملامتوي، زه فکر کوم په هر ځای کې چې فقر وي، په هر ځای کې چې بیکاری وي، په هر ځای کې چې حکومت خلکو څخه نه راولاړ شوی، پر خلکو اعتکار نه لري، هلته داعش رخنه کوي. داعش په هغو ځای کې رخنه کوي چې هلته خلا موجوده وي، د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن وي، فاصله وي، حکومت مشروع نه وي، خلک د مشروع په سترګه نه ورته ګوري، حکومت په جبر راغلی، هلته داعش دغه کوي، وده کوي، تقویه کیږي او خپل عملیات کوي. لہذا زموږ د سیمې د حکومتونو دپاره اول دا شی لازمه ده، پکار دا ده چې خپلو خلکو ته رجوع وکړي، یو مشروع خدمتګار حکومت تشکیل سي، او هغه وخت کېدلی سي چې د داعش د پدیدې سره هم درسته مبارزه وسي.
ډیره زیاته مننه واحد فخیري چې بس کې مو ګډون وکړ. هغه لسی مولا احمد صاحب، د داعش په ګډون د نورو خطرونو د مخنیوي په موخه د افغانستان سرپرست حکومت ګاونډیو د سیمې او مسلمانو هیوادونو ته څه پکار دي؟
ګوري تاسو وګورئ، اسلامي امارت تر ډیره کوشش کړی چې په افغانستان کې داعش مهار کړي، د دوی په وړاندې ډیره کلکه مبارزه کړي. خو که چیرې تاسو وګورئ، په نړیواله کچه اسلامي امارت هم د بندیزونو سره روخ ده، او هم پر دوی باندې مالی بندیزونه لګېدلي، چې دغه مالی بندیزونه د همدې په خاطر باندې دي تر څو اسلامي امارت ونه توانېږي چې داعش کنټرول کړي. یو حکومت چې خپل عسکر ته مشور نشي کولای، نو هغه نشي کولای چې نظامی مبارزه ترسره کړي. دوهمه مسله دا ده چې همسایگان هم د اسلامي امارت سره، لکه څنګه چې په کارو په رسمیت نه دي پیژندل شوي، هغه کوم موارد چې په دې عرصه کې نه دي ترسره کړي. که چیرې همسایه هیوادونه له اسلامي امارت سره په دغه برخه کې یو تړون لاسلیک کړي، یا همسایه هیوادونه یا داعش د ځپلو لپاره په خپلو منځونو کې یو تړون ولري، نو په هغه صورت کې کولای شو چې د داعش ته یو خطر جوړ شي. ګوري، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې مبارزه کړي، تر ډیره کلکه مبارزه کړي، خو بیا هم دا ځپل سوی، خو بیا هم امریکایان د دې توان لري. امریکایانو کې دا ظرفیت شته، دا ځکه په امریکایان په سیمه کې استخبارات لري، دغو استخبارات په واسطه باندې دغه مسایل مخکې وړي. که چیرې د داعش د دایمي محبته یا مکمل محبته کار وکړو، نو هغه بیا دا مسایل دي چې همسایګان کومک وکړي، زموږ شتمنۍ ازادي سي، اسلامي امارت او همسایګان په دې اکړه یو تړون وکړي چې هغه به بیا سیمه ته مهمي، افغانستان ته به مهمي، او داعش به بیا نسی کولای چې دغه سي خطرناک بریدونه ترسره کړي، یا دغه سي بریدونه چې تاسو غرب د کابل کې ولیدم چې دوی ته حکړې وسې، مونږ ډېری وادوال په کې شهیدان شول. نو په ټوله کې یو همغږي د همسایه وادونو او د اسلامي امارت ته په کار ده چې د امریکا دغه پالیسی په وړاندې ولري. یعنی دا خطر ته نه د افغانستان لپاره نه ده، دا د سیمې هیوادونو د خطر سره مواجه کوي، تر ډېره منځنۍ اسیا. اساسی مسله دغه ده چې د اسلامي هیوادونو کتاب چیري وګوري نړیوال نظم په پرزیدو باندې د حماس د مجاهدینو لخوانه دغه جګړه سي پیښه سوی د جګړې ابعاد زیاتیږي نړیواله جګړه یعنی نړی تخپریږي سیمایزکیږي فراخواله مومي چې په دې کې به سیکولریزم ترینوان باندې چې کوم نظم حاکم د ممکن د خطر سره مخ سي کله چې دغه نظم د خطر سره مخ شنو اسلامي هیوادونو ته په کار ده چې دغه نو وروسته دوی یو نظامي اسلامي قطب رامه
اسلامي تهران رادیو درن اردن کول خپل دواړو میلمنو څخه په مننه زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پاتره سیږي. بس کې سرګندونې زموږ د میلمنو خپل نظریات وو په موږ پورې اړه نه لري. تهران رادیو خپل خبرونه چې تاسو درنو په خدمت کې حاضرې کوم پاک الله مسپارم رب مبال.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوریدونکو تاسو زمونږ انټرنیټ کوم چې کوم زمونږ سایټ ته ادرس رسولی کې pastoday.ir/ps
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. نو پام وکړئ زموږ نننې پروګرام ته.
ګران اوریدونکو نن به په سر کې د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ولولو چې مهم ټکی څه په دا ډول دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی پرون سهر د 1455 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 19 نیټه د قوم د خلکو د تاریخي پاسون د کلیزې په مناسبت د دغه خار له زرګونو کسانو سره په کتنه کې د خلکو د رول لوبونې بې ساری قدرت په هر ډګر او میدان کې د ملت شتون او د بیرغ پورته کول د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي نظام اغیز شیندونکو او لارې پرانستونکو ستراتیژي او لړګر څخه د خلکو لری کول او بے انګیزه کول د ایران د پاک ټاټوبې د دښمنانو په تیر بیا د امریکې او صهیونیستي رژیم ستراتیژي وبلل او ټینګار یې وک هر کس په هر ځای کې چې ګویا او اغیز شیندون کې ژبا او مخاطب لري باید د معرفت په زیاتولو سره خلک په بیلا بیلو سیاسي اقتصادي او کلتوري او نورو ډګرونو کې شتون ته وروبولي. د صهیونیستي رژیم د کورنی امنیت ادارې شاباک پخوانی مشر عامی یالون د غزې ترانګې د 95 ورځې د جنگ د شننې پترس کې دغه نتیجه واخیسته چې په هغه پیژندګلوی سره چې زه له مسلمانانو او فلسطینیانو لرم ویلی شم دا امکان نه لري چې په غزه کې حماس غورځنګ ته ماتې ورکړو. د نیواکي ټاټوبي په 10 کیلومتره دننه د صهیونستانو په مرکز د لبنان د حزب الله غورځنګ له ترکیبي حملې وروسته د دغه حملې د مرګ ژوبلو بحث تود شوی دی. په دغو حالاتو کې د صهیونستي رژیم رسنیو اعتراف کړی چې دوی د اسرائیلو د وژل شوو عسکرو د شمیر د خبرولو اجازه نه لري. د لبنان حزب الله غورځنګ د اسرائیلو له اپارټاید رژیم سره سرحدي جنگونه پیل کړي چې د غزې په جبهه کې د اسرائیلو تمرکز لمنځه یوسي. کیهان ورځپاڼې هم دا شان لیکلي. په فرانسې کې د سیاسي تاوتریخوالو له رامنځته کېدو وروسته ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه هیواد د لومړی وزیر الیزابت استعفا ومنله او ورپسې وویل شول چې د اسلام ضد او یو همجنس باز گابریل اتل به د فرانسې نوی وزیر اعظم شي. د امریکې د سمندري ځواک یو غړی د چین جاسوس وخته. کیهان لیکلی د امریکې د عدلیې وزارت وویل د سمندري ځواک شپږویشت کلن ځوان ون هنګ ژاو د چین لپاره د جاسوسۍ په تور په اووش میاشتې زندان محکوم کړی دی. په تیر میلادي کال کې په امریکا کې د ډله ایزو ډزو او وژلو شمیر شپږ سوه اووه پنځوسو ته رسیدلی او په هیواد کې پنځوس زره کسان وژل شوي دي. کیهان په دوام کې لیکي د یوکراین پخوانی څارنوال اشوا کړی ده چې له روسیې سره د کیف د جنگ له پیل راهیسې د یوکراین څه د پاسه پنځه لکه ځواکونه وژل شوي دي او زیاته یې کړه چې یوکراین هر میاشت کابو دیرش زره پوځیان له لاسه ورکوي. د ایران د نظام پزشکي ادارې مشر محمد رئیس زاده وویل د ماشومانو او ښځو وژل د درملنې په کادرونو او روغتیایي مرکزونو باندې حملې او د څه د پاسه شپږ دیرشو ډاکټرانو بې هدفه ترور د جنگ جانبي تاوان نه دی او د جنگ اصل د غزې تړانګه ده. او د کیهان وروستی خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د غزې په جنگ کې د یو سل یولسو خبریالانو او عکاسانو شهادت ته په اشارې سره د رسنیو د مالکانو په حق له د صهیونیستي رژیم کینې او نفرت ته په اشارې سره وویل صهیونیستي رژیم د دنیا د خلکو له خبرېدا او قضاوت څخه ویره لري.
قدرمن اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه را اخلو او ځینې مطلبونه د هغه څخه تاسو ته لولو. د لبنان حزب الله غورځنګ وویل په بیروت کې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د نایب رئیس شهید صالح العروري او د غراز د حزب الله د پوځي څانګې د یو قومندان شهید وسام حسن طویل تیرور ته په ځواب کې د نیواکي فلسطین په شمال کې د صهیونیست رژیم د پوځ په یوې اډې برید کړی. د سویډن چارواکو روسیه د خپل هیواد او د اروپا لپاره جدي ګواښ وباله او وی ویل له ماسکو سره د یوې اوږدې جګړې لپاره باید چمتو ووسو. د سویډن چارواکو له خلکو وغوښتل له روسیه سره د تاوتریخوالو د زیاتېدا په درشل کې د احتمالي جنگ لپاره چمتو ووسی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پاتریک رایډر په یو خبری کانفرانس کې په داعش ډلې باندې د حملې په پلمه وویل حاضر دمه له عراق څخه د امریکا د پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ پروګرام نه لرو او موږ داعش ته په ماتې ورکولو تمرکز کوو. د بریتانیا د لیبر ګوند پخوانی مشر جیرمی کوربین د صهیونیستي رژیم پر ضد د جنوبی افریقا د نسل کشۍ دوسیه ته د انګلستان د حکومت په بې تفاوتۍ کرکه څرګنده کړه او وی ویل لندن باید د نسل کشۍ د دوسیه په جنوبی افریقا د اسرائیلو پر ضد مطرح کړی ده ملاتړ وکړي ځکه چې د فلسطین د غزې خلک لږ لوږې او تندې مړ کیږي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د خپل له منځه تللي محبوبیت د ترلاسه ورکولو لپاره د هڅې په لر کې د ښوونې او روزنې څلور دېرش کلن وزیر ګابریل آتال چې یو اسلام ضد امجنسباز دی د نوي لومړي وزیر په توګه وټاکه. او د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما میرمنې میشل اوباما وویل له هغه څه چې ټاکل شوی ده د روان میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې رامنځته شي ویره لري او زه په هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په هکله اندېښمنه یم.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو اوس به د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم سرټکي او مقالې درسره شریکې کړو. فارن افیرز خپرونې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي چې د 2023 کال د نومبر له اوایلو راهیسې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړی شوی مهلت پای ته ورسېده، د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو دغلته د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړي دي. وړاندې ویل شوي دي پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم زوروي او نسی چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرې سره سپتي. د فارن افیرز په وینا په دې لړ کې د یو شمیر افغان کډوالو شتمنه او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوي او اټکل کیږي چې 4.5 لک یعنی 4.5 لک افغانان به چې ډیری یې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومتي راډیو د یکشنبه په ورځ په یو اعلان کې وویل چې لدې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبره د جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,600 تنه افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. په دغه اعلامیه کې ادعا شوې ده چې دا بهیر په خوندي او با عزته توګه دوام لري، خو لسګونو هغو افغان کډوالو چې له پاکستانه ایستل شوي دي په وروستیو اونیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاتې شوی، زورول شوی دي او لزنو یې مالونه هم اخیستې دي. فارن افیرز خبرونه لیکي له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو جبري ایستل تر دې په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو په وجه دي. لیکوال وایي په افغانستان کې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي. فارن افیرز وایي د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې پرله پسې ادعا وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی غړی افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ٹی ٹی پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه ده کړې، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا ردوي او وایي چې د افغانستان له خاورې چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکوي. او وایاند یې ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پا پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي.
عزتمن اوریدونکو، د ای ایس پی این کرک انفو ویب پاڼې بیا د کرکټ د راتلونکو څو هغو نړیوالو لوبو په اړه لیکلي دي چې ټاکلي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې ویب پاڼې د یو راپور له مخې د افغانستان د کرکټ ملی ټیم به د فبروري په میاشت کې د سریلانکا او آیرلند په وړاندې ولوبیږي. وړاندې لولو چې د کرکټ د دوو لړۍ کې درې یوه ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې او درې 40 ورځې لوبې شامل دي.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو ورسوانو ته د کتنې پروګرام مو اورید. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو اجازه درنه غواړو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti